د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې د ګډي خونې یو چارواکي خان جان الکوزی وای د تورخم لار بیرته د باروډونکو موټر پر مخ پرانستل شو. نو مورین مخکزا د لړوتو ویل د غلار له پاکستاني لوري سره د طالبانو د چارواکو د تر سره شو خبرو په نتیجه کې بیرته پرانستل شو. لدی مخکې پاکستان ویلو چې واضح هو افغان ټرک چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پر تورخم واوړي چې د افغانستان پاسپورت او د پاکستان ویزه ولري. د پاکستان د دې اقدام په وړاندې په تورخم کې سیمه ییزو چارواکو هم ورته اقدام کړی و. راپور نوای د طالبانو د حکومت کابینې غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نو مخکاره شي ازادي راډیو ته وویل دا غونډه لپاره رئیس پیل شوی او مشري د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله خونزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډیر جزئیات نشته خو سرچینو وایي د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشران ګډون پکې لري. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوال ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کیږي چې ټاکل شوې راتلونکي میلادي میاشت په قطر کې جوړ شي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې یوه زړه سرګلوله نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولډک ولسوالۍ کې د اوسپنو په یوه دوکان کې چاودلې چې دغه مرګ ژوبله یې رامنځته کړې. دا پیښه داسې مهال پیښه شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې په افغانستان کې چې له 1988 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوي تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې 14 میلیونه چاودیدونکي وسیلې او نږدې 1,000 د پرسونل ضد او 3,000 د ارادې ضد ماینونه ایستل شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د ورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په خپله ایکس پاڼه د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خبره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې سبا د لیندۍ په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبه د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هیواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همداراز سالنګونو کې د واورې اټکل کیږي. د ایران پولیس د هغه وسلوال د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تهران کې د هیواد پارلمان ته څیرمه ډزې کړې وي. د ایران ایرنا خبری آژانس راپور له مخې دغه وسلوال یو ښکاري ټوپک سره نیول شوی دی. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې انګیزه نه ده معلومه چاته زیان نه دی رسیدلی. دغه پیښه نن داسې مهال شوې چې د ایران پارلمان عمومي غونډه وکړه. د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمتو د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. جرمنی له اوکراین سره د 1.3 میلیارډ یورو په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع یو ځواکمن سیستم او د توپچی مهمات هم پکې شامل دي. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پستروویس نن په کیف کې خپل اوکراینی سیال رستم او ماروف سره د کتنې په مهال دغه نوې مرسته اعلان کړه.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه وي او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلی تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي. د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانانې لیدلې چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټره ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضې خلکې دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي، هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو، نه پوهېږي اوس هم باټې وهي دا بعض خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي، او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي که زیان واسي. دا خو کازی په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی هغه دا دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و همغسې نه دی، ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو تنز تر جوړ کړي دی موضوعونه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کی دوی هغه جګه خبرې ته تنز پسترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحید د دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوه دی د دې لپاره هغه نورم تشویقي و یا تر تیم په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فائدہ نه لري څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما خودل دا ښه خبره ده مان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې موصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېدې شي په همدې اړه مول ټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جالي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغه نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغه سې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بل اخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغه ځان تخپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیدی او هغه ځان وخی. هغه ځان ته هغه خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی، نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغه د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شئ. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خشونت سره رامنځته کې اکثره له همدغو شیانو راښیي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیښان ورغلي بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پېښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی وي خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ. که چیرې دا تدریس کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکو په لوشه وای د راتلونکو ژوند مسایل باید په لمړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغه خواږوري کې کنه نو د کوژدن لپاره نو هغه ورسره نه دی کتلې، یوازې هغه مور کتلې ده یا پلاری یا خوري هغه کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغه خاطر ضروری ده چې یو ځل هغه کېنی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وی د هغه په منځ کې یاد چې څه خوخیږي یا څه کارونه د هغه خوښ دي، څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا د خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید دا هلک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هیڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یو نجلۍ یې کوله، خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښ یم، بیا وروسته ګلم نه پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو، چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیانو سبب هم کېدای شي.
دین علی مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء، د دوی سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید خود نجلۍ وکړي، او دا جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له بلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېدای شي دې شیانو ته بېخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په هلک باندې مینه په زیارتونو کې به سر لري اوس بازارونه تم سره زینو ځکه ماته څنګه نه خاري
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وايي لا رواني اړخه دا خبره ده چې هلک او نجلۍ لا کوژدې مخ کې سره وګوري ځکه دوی چې لواده ورسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي
د ګډ ژوند پایل باید په مینه او محبت سره وشي او په داس شکل وشي چې هغه کې تشدد او د شیان کمې کنه نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخ کې مخ کې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي او ډیر کم منابع هم په دې اړه موجود دي نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کیږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې په وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواو پوره رضایت پکې وي که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته د سیو زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبرې وکي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکي د مثبت پایل ترلاسه
ډیر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوژدې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمی ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمه پریکړه کیږي باید شرمونه شي
کسان حیا خی کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یو څنګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سه نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څنګه نه شي کېدلی هلته بیا په کار بس حیا و نه شي که کوم ځای کې سه حیا نه وي په کار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کیږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمينه مساعده ول سي یو لک راسي د لور وینه یا خور وینه تاسو ولات پیدا شي د خپل حياتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سي دا سيزايونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي په دې ځایونه کې شرم نه ده پکار
اروا په هان وايي په لومړي ځل لیدلو کې هله کونجلې دي پر کوژ دي او راتلونکي ژوند خبري وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژ ده کوي باید تر ورستي حد وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وه دی وایي او کنه نو لا دې رابطې انکارې په ګټه دی دا تان نسنګ درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېته رسیږي تر بیا راتګم علامل شه
مننه چې ازادي راډیو واورئ.